ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روز و اوتنبای و د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شرعی څخه د ښځینه مدافع وکیلانو د کاری جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. یونما نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې ښلي د 1300 نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوي، خو حقیل عبدالحکیم شرعی غوښتنه وکړه چې د ښځینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یونما پر اساس اوتنبای و ویلي چې د دغو ښځینه مدافع وکیلانو تجربه د دې لپاره مهمه ده چې افغان ښځو او ماشومانو ته عدالت ورسی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپلو نیمایي وګړو په څنډې تکولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 11مې یا په ساینس کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. اوچا زیاتوي دا ورځ موږ ته دا راپیادوي چې ملي پراختیا د ښځو په حقیقي مشارکت پورې تړلې ده. په کابل کې د ایران سفارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، کلتوري او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي. د ایران سفارت نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ایران د اسلامي انقلاب د 43مې کالیزې په مناسبت په کابل کې د جوړشو مراسمو عکسونه هم خپره کړي دي. د ترکیې دولتي رادیو تلویزیون TRT نن یک شنبه راپور ورکړ چې د ترکیې په جنوب ختیز حتای ولایت کې یو و میاشتنی ماشوم له شپږو ورځو وروسته له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی وژغورل شو. ژغورونکي توانېدلې دغه ماشوم 144 ساعته وروسته ژوندی وژغوري. د TRT د راپور له مخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې تر 149 ساعتونو پاتې کېدو وروسته ژغورل شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې په ترکیه او سوریه کې د تېرې دوشنبې په زلزله کې د مړو شویو شمیر تر 28000 زیات شوی دی. وروستي راپورونه وایي چې د مړو شمیر 150000 ته نږدې شوی دی. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش یو تازه برید کې یو لستنه وشل شوی دی. د برېټانیا میشتې ډلې نن یک شنبه وویل چې دا برید پرون په سوریه کې شوی دی. د راپور له مخې د پالمیرا په سیمه کې شاوخوا 15 اویاتنه کارګر د پوڅکیو په ټولولو بوختو چې حمله پرې وشوه. په وشل شویو کې یوه ښځه او د بشار اسد د رژیم یو سرتیری هم شامل دي. تمه کېږي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځني سفر پیکینګ ته لاړ شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې رئیسی د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه نن ناوخته چین ته رسی شي. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو په لومړي وار د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په مهال سره کتلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استین له خپل اوکراینی سیال اولکسی زیرنیکوف سره پرون ناوخته پر هوایی دفاع او نورو مسئلو تلیفونی خبری وکړه. دواړو مشانو د کیف د متحدانو د هغو غونډو په درشل کې چې په پام کې ده په بروکسل کې جوړ شي پر لومړیتوبونو خبری وکړه. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغانان د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه اندیښنه لري.
دغه اختلافات به نور هم لپسې ډیر شي او بل اخره دوی به په خپلو کې سره ونخلي.
په دو میاشتو کې 180 افغانان د سړې هوا او واورو له کبله مړه شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د ګاونډیو هیوادونو لپاره اندیښنې پیدا کړي.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندېښنه او دریزونه په ځای.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي
دلته ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردانو او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړې استاد توماس نیکلسن وای په افغانستان کې روان وضعیت هم د افغانانو لپاره ناوړه دی او هم سیمې او گاونډي هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. نیکلسن وای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقونه په سیستماتیک ډول نقص کیږي او په دوامدار توګه د ښځو د تعلیم د مخنیوي او فعالیت د محدودولو لپاره تازه فرمانونه صادریږي. د دې موضوع د تفصیل لپاره امید زهیرمل را سره دی له دبه جزئیات واورو. مهرباني. زهیرمل صاحب مایک مو ولګویل مایک مو ګول دی.
زه بخنه غواړم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استاد د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلسن په هند کې له غوین تلویزیون سره مرکه کې ویلي د افغانستان وضعیت دننه د افغانانو او بهر بیا د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی. هغه د دې خپل خبرې لپاره څو دلایل وړاندې کړي دي. ویل لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. بل په سیستماتیک ډول د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره بشري حقونو نقض، د نجونو او ښځو ازادي، د سفر محدودیت او د خبریالانو قومي مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان دي. دوی دای هم ویلي چې اساسي قانون نشته، د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی. هغه په وروستیو کې د پاکستان په سفارت، د روسیې سفارت مختزان مرګ یې برید او تر خوا یې د بهرنیو چارو وزارت چې نږدې وسره د چین سفارت حملې دي بریدونو ته اشاره وکړه. وی ویلي چې په کابل کې حتی امنیت داسې دی چې خورا د اندېښنې وړ دی. تر خوای په افغانستان کې دننه د یو شمیر ترهګرو سازمانونو یادونه هم کړې. لاغنه یې ټي ټي وی خولې ده چې بریدونه کوي او په د پاکستان اندېښنې راپارولې ده. دا یې ویلي که څه هم طالبان د داعش په خلاف باندې مبارزه کوي او جدي دي په دې برخه کې، خو نور داسې څنګه لیدل کېږي چې ښکاري چې طالبان دې وشي کولای په دغه مسایلو دې پر لاس وشي. خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بینن ازادي رادیو سره دا خبرې رات کوي، ویلي د افغانستان وضعیت تر دې کچه هم خراب نه دی چې ویل کېږي. هغه ویلي دوی نه اجازه ورکوي د دې لپاره چې بهرني وسوال په افغانستان کې ځای پزې شي، او نه د دې لپاره اجازه شته چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد باندې وکارول شي. نیکلسن په داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نږدې د تېرې پنجشنبې په ورځ باندې د ملګرو ملتونو یو راپور وښوده چې داعش غواړي په نړیواله کچه د طالبانو د منځوي کېدو په خاطر باندې د چین، هند او ایران په سفارتونو باندې بریدونه وکړي. تر پای په همدې غونډه کې د ډیرو هیوادونو ځانګړو استازو هم دا ویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا اندېښمن دی او تر هغه یو ځل بیا په افغانستان کې ځای پسې شو.
ډېر مننه امید زهیرمل و چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن د څرګندونو جزئیات واورول. د نوموړي د څرګندونو په اړه زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د نړیوالو اړیکو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې دا پښتنه ورڅخه کړې چې د دغو امنیتي اندېښنو ته په پام سره اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه څه نظر لري.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندېښنه یا په دې اړه باندې د دوی غونډې او دریزونه په ځای دي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سره څنګ په څنګ ځینې داسې ډلو جنګیالي جنګېدل چې هغوی د خپلو هیوادونو نه یا د منځنۍ آسیا نه یا د ایران او پاکستان او د دغه ځایونه وو. دوی اوس یو قدرت لري په خپلو منطقو کې، حتی ځایونه لري. نو زه فکر کوم چې تر یو حده خو دوی تر فشار لاندې دي د طالبانو، لیکن کېدلی شي چې دوی هغه خپل عکس العمل د هغه هیوادونو په اړه باندې وښایي. نو زه فکر کوم چې د منطقي هیوادونه تر څو پورې چې یو قوي تضمین دوی نوی ورکړی، ځکه هغه د دوهې تړون خو دوی یوازې د متحده ایالاتو سره کړی دی، لیکن مسله دا ده چې هغه تضمین نشته دی که چېرته دا کار وشي یا مخکې شوی وي نو هغه مسؤلیت یې څه دی.
تعلیم و تحصیل ته د نجونو نه پریښودل او د غراس پنجوګانو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول څونه په افغانستان کې واقعا د خلکو پر اقتصادي او بشري وضعیت باندې تاثیر غوړولی دی.
ډیر زیات مهم دی. په دغه انجوګانو او موسسو کې تقریبا د تیرو سلویښتو کلونو راهیسې ښځو کار کاوه، لرو پرتو سیمو ته سفرونه کول. بدبختی دا ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیری داسې کورنۍ شته دي چې هغه سرپرستانی میرمنې دي یا ښځې دي، نو په دې حساب باندې یو ښځه بله ښځه په ډیره ښه توګه درکولی شي. نو دغه محدودیتونه چې اوس دوی وضع کړي دي، زه فکر کوم چې نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته ضربه واردوي، بلکې هغه سرپرستې ښځې چې په تیرو څلوېښتو یا شلو کلونو کې خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، اوس ماشومان ورته پاتې دي، او دوی مستقیماً داسې یو بنسټ ته ضرورت لري چې ښځه ورسره تماس کې وي، ډېره زیاته ضروري ده. نو په دغه محدودیتونو سره زه فکر کوم چې دوی هم اقتصادي ضربه افغانستان ته ورکړې ده، او هم یې ډېرې ښځې له خپلو هغه اصلي حقوقونه چې دي محرومې کړې دي. په دې باندې که دوی ته جدي نظر ونه کړي، زه فکر کوم چې دا بحران او دا مسله به ډېره زیاته جدي او خلک به لا نور هم د ستونزو سره مخ دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو او د غراز د اروپایي ټولنې ځینو استازو افغانستان ته سفرونه درلودل، او دوی دا تمه درلودله چې د رواني فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان ځینې محدودیتونه راکم کړي او ښځې به بیا اجازه پیدا کړي چې په انجوګانو کې کار وکړي تر څو د مرستې رسونې چارې مخته بوځي. څونه امیدواري موجوده ده چې دا محدودیتونه به لرې شي، او حداقل که په لنډ مهال کې نوي د راتلونکي لمریز کال تر اوایلو به نجونې وکړي شي بیرته مکتب ته ستنې شي او غراز بخزی وکړی شي کار تستنی شي.
د وسنۍ حاکمانو په منځ کې شدید اختلافات شته دي. د کورنۍ چارو د وزیر د تیر ورځې خبرې په خوښ کې چې وکړلې د توجه وړ دي. دغه وادي چې نړیوالو ته ورکړل شوی دي، د فبروري تر اخره پورې چې کومه واده ورکړل شوی و، نو دمدغه کابینې د ځینو وزیرانو د خوانه و چې دوی په کابل کې دي، او تر یوه حده پورې یو څه د نړیوالې ټولنې سره د تعامل فکر لري، لیکن د قدرت دغه اصلي ستونونه چې دي هغه په بل ځای کې دي، تصمیم بل څوک نیسي. فکر نه کوم چې هغه دې نرمخ وخی، هغه دې په خپلو خبرو کې نرم شي، دا چې د دوی په منځ کې یو واحد فکر رامنځته نشي، اوسنیو حالاتو ته فکر ونه کړي، د نړیوالې ټولنې سره یو واحد تعامل ونه کړي، یعنی په یو واحد فکر باندې، زه فکر کوم چې مشکلات به ډېر شي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یوش مرشنون که او افغانان د طالبانو د کورونو چار وزارت د سرپرست سرګندونی د دوی پلیکو کې د اختلاف او د واک د انحصار پایله بولی. سراج الدین حقانی پرون په خوست کې وی غونډه ته وویل اوسنۍ وضعیت د زغملو نه دی. یوش مر افغانان وای ویره لري چې طالبان به د واک پر سر خپل منځي جګړه پیل کړي چې زیان به عام خلکو ته واوړي. د دې موضوع جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې اورو.
د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد وایي په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکې په پټه مطرح شي. مجاهد وروسته تر دې دا خبره کوي چې پرون په خوست کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوی دی. مجاهد که څه په ښکاره داونه ویل چې دا څرګندونې د حقانی د خبرو په ځواب کې دي، کنه خو زیاته کړه په هغه کسانو چې نیوکه هم کېږي باید دا برداشت ولري چې شاید د زرګونو کسانو په زړه دا خبرې وي خو نه یې شي کولای. هغه زیاته کړه
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر، مسؤول، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه ده او اسلامی اخلاق دای جوابوي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
د طالبانو ترمنځ دا څرګندونې داسې مهال تبادله کیږي چې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د طالبانو د مشر ملا حبت الله له سخت دریځو فرمانونو سره کابل کې طالب مشران مخالف دي. هخوا د سراج الدین حقانی څرګندونو یو شمېر افغانان اندېښمن کړي وایي هسې نه چې دا اختلافات د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې ته لار پرانیسي چې زیان به یې عام خلک وویني. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
او دغه اختلافات د واک پر سر ورسل بلی ډیریږي. په ټوله کې عام ولس سخت اندېښمن دي چې ګنې دغه اختلافات به نور هم لپسې ډیر شي او بل اخر دوی به په خپل کې سره ونخلی او دا به په لوی لاس بیا به خلک زیانمن شي.
د کندهار اوسیدونکو چې د همدا امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږی راپور کې خپور شي وایي د سراج الدین حقانی څرګندونې ښیي چې طالبان د واک او ترخوای د خپل منځي ګټو په سر ټکر ته نږدې شوي دي. خو دا اختلافات د کوم لامل پر بنسټ دي؟ د پوځي چارو شنونکی اسدالله ندیم همدې پوښتنې ته ځواب وایي.
طالبان په قدرت مین دي، د واک لیونیان دي او ترخوای د واک له لارې د عوایدو د لاسته راوړلو وږي دي، ځکه دوی د قدرت له لارې ډېرې پیسې ګټي، ټولې مناسبې چوکۍ اخیستي. داسې طالب نه دی پاتې چې بیروزګاره وي. ترخوای د سراج الدین حقانی څرګندونې باید جدي ځکه ونیول شي چې دا یې سنجول شوې خبرې دي. اوس دوی په سیاست پوه شوي، یوازې نړیوالې ټولنې ته ښیي چې له دوی ناهیلي نه شي، ځکه په منځ کې داسې کسان شته چې له دې وضعیت
طالبانو بیا په زرونو خپلو لیکو کې اختلاف رد کړی. خو له سراج الدین حقانی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزي هم د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړې څو ځل نیوکې کړي. یو ډېر شمېر نورو ټیټپوړو طالبانو هم په زلونو د طالبانو د بشر لخوا د نجونو د زده کړو او کار په اړه د سختریزو فرمانونو په صادرېدو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې په هیواد کې د سړې هوا او طبیعي پیښو له امله 180 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د رسنیو او عام اړیکو رئیس شفیع الله رحیمی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د واورې د ورېدو له امله د یو شمېر ولایتونو لارې هم بندې شوي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره نرګس مومند حبیبزی لستودیو سره وصل ده. نرګس مومند حسنزی لستودیو سره وصل ده. نو مهرباني تفصیل وړاندې کړئ. مهرباني.
او د رادیو ټولو مینوالو ته وخت تاسو له پخای څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د مګراپور د دغه پاړه دی. طالبان حکومت طبي پیښه تر رسیدنه په چاره کې د دولت وزارت وایي چې په تیرې دوه میاشتې کې د سړې هوا او واورې بارانونو او سیلابونو لامل 130 تنه مړه، 80 تنه ټپیان او 80 زره څاروي تلف شوې دي. د وزارت ویان بیا په تیرې څلور میاشتو او په اته څلور ساعتونو کې د واورې د ورېدو له امله د یو شمېر ولایتونو مواصلاتي لارې هم تړلې خودلې دي. وایي چې له بده مرغه مالي او ځاني زیانونه یې هم اړولې دي. دا هم زیاتوي چې د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې له امله یو تن مړ شوی دی او په بادغیس، کونړ، فاریاب، تخار ولایتونو کې سیلابونو له امله دیرش کورونه ویجاړ شوي دي. ورته وخت کې دا هم زیاتوي چې د کابل غزنی لاره د څه مودې لپاره تړل شوې وه او همداسې کاسره بده نو ولسوالۍ لارې هم تړل شوی، خو د بهارک او فیض آباد لارې بیرته وسپارل شوی دي. په ورته وخت کې بدای د فاریاب له مرکز سره د 15 ولسوالۍ لارې، د بغلان له مرکز سره د 2 ولسوالۍ لارې او د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ لارې هم تړل شوی دي. نو څاروان سم په دې اړه د زینو باروډونکو مسافرونکو موټر یو شمېر چلونکو سره خبرې وکړي. دوی خپل اندېښنې له موږ سره شریک کړې او ویل چې دوی 2 ساعت تا 3 ساعتونه په لار کې بند پاتې کیږي او موټرونه کوم داسې ماز نه استوي، ځکه مواصلاتي لارې ډېرې بند دي او د لارو د پاکوالي چارې هم ډېرې پڅې دي. او ورته نور ډېرې زیاتې ستونزې نورې هم موږ سره شریکې کړلې. په ورته وخت کې موږ د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت سره هم خبرې وکړې. دوی به د تلف شوي څارویو شمېر 2,015,000 یادوي چې په دوی کې غواګانې، پسونه، وزې او اسونه هم شامل دي. نو دا ټول اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر نړیوال سازمانونه هم دې موضوع ته اندېښنه ښودلې ده او اړمنو خلکو ته د بیړنیو مرستو رسول غوښتنه کړې ده.
ډیره مننه نرګس مومن حسنزی و چې د واورو د ورېدو له کبله د ستونزو مرجوبلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته ورجوي نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم یو نړیواله موضوع په نړۍ کې هم بیا تر ټولو مهمه موضوع د سوریه او ترکیه د زلزلې په باب. په ترکیه او د هغه په گاونډي سوریه کې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. په پیل کې اټکل کیدو چې په دې زلزله کې به زرګونه کسان مړ شوي وي. وروسته اټکل وشو چې شای 60,000 کسان په دې زلزله کې مړ شوي وي، خو اوس تازه راپورونه وایي چې د مړینو شمیر 10,000 ته رسیدلی، او داسې اندېښنې هم شته چې ممکن د دې زلزلې د تلفاتو شمیر حتی 50,000 کسانو ته ورسی شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین را سره دی، له ده به واورو.
څروان صاحب، یو اونۍ وروسته چې د ترکیې او سوریې مرګونی زلزله شوه، لا هم د شپورنې او پلټنې عملیات روان دي. تازه د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي اټکل کړی چې د زلزلې د مرګ ژوبلې یا قربانیانو شمیر ممکن دوه برابر شي. په بشري او د استراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس سکای نیوز شبکې ته نن ویلي چې دای ډاډمن دی چې دا شمیرې به دوه برابره کیږي، او د وضعیت خپل وحشتناک بللی دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې ګریفټس د ژغورنې او ځوابي اقداماتو نړیوال هڅې ستایلي او ویلي دي چې د غمیز دالو یا اندازه خورا ټکان ورکوونکی ده. په ترکیه کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو په لړ کې د یو شمیر ژوندیو کسانو موندل هم د ځینو رسپانو یا د ځینو رسنیو په سرټکو بدل شوی دی. د بلګې په ډول د ترکیه رادیو ټلویزیون ټي آر ټي نن سهار راپور ورکړی چې د ژغورنې ډلو په هتاي ولایت کې یو ماشوم له 1300 ساعتونو وروسته تر خاورو لاندې ژوندۍ راوستلی دی. دغه راست په دغه ولایت کې د 15 کلن سړی د ژوندۍ راوتلو خبر هم ورکړل شوی، او ویل شوی چې دغه سړی 1900 ساعته تر خاورو لاندې تیر کړی، خو د ژغورونکو ډلو ته ژوندۍ په لاس ورغلی دی. د ترکیې په غازیانتاب ولایت کې هم د یوې نړیدلې ودانۍ له کنډوالو د یوې 10 کلنې نجلۍ د ژغورنې خبر ورکړل شوی دی. د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې د ترکیې د بیلابیلو ادارو د 2,000 کارکوونکو تر څنګ څه باندې 8,200 نړیوال ژغورونکي د پلټنې او ژغورنې په چارو بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په ترکیه او سوریه کې دا مهال لږ تر لږه 8,000 زیانمن شوي کسان خوړو ته اړتیا لري، او 5,300,000 کسان بې کوره شوي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې په دې زلزله کې نږدې 24,000,000 کسان اغیزمن شوي دي. دغه سازمان د عاجلو صحي اړتیاو پوره کولو لپاره پرون شنبه د 2,300,000 ډالرو بس پنې غوښتنه وکړه، ځکه د دوی په خبره په لسګونه روغتونونه هم تخریب شوي. د ریختار په مقیاس 1.8 درجه زلزله تیر دوشنبه سهار وختي ترکیه او ګاونډي سوریه ولړزول، چې دا د دیوی اونۍ په تیرې دوه لا هم د پلټنې او ژغورنې چارې پایته نه دی رسیدلې.
ډېر مننه لودین صاحب. کسام لودین په خپل راپور کې وویل چې یو ماشوم له شپږ ورځو وروسته ژوندی موندل شوی دی، خو ژغورونکي وسوایي چې شاید دا به معجزه وي چې له دې ایسته هم څوک ژوندی وموندل شي. د خوست سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یو شمیر مهم ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیمهوال وایي ځوانان بیکاره دي، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، سړکونه خراب دي، او د دې ولسوالۍ لور ته غځېدلې لارې هم له کندو کپرو ډکې دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو کمښت، او دوی ته له سیلابونو ورپېښ ګواښونه هغه څه دي چې د یادې سیمې د خلکو ژوند او ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دوی وایي ډېره تکیه یې د نړیوالو بنسټونو په مرسته ده، خو هغه هم هر وخت ورته نه رسیږي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق آزادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد کمزوری دی، او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی یې نشي جبرانولی.
د سپیری خلج د ډېر بې وزله دی، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي، او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډېر سختې وځپل، تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې وي هغه پرې کړي، او دلته ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردانو د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولی هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي، وایي ځوانان بیکار دي، همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لک فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانان هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لري. فلحال موږ دغه یوه لو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غواړو.
د سپیر اوسیدونکي وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نورې نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د دس رټ مخ مخ دی پیسې نشته مرسته وکړي دا اندغه سترګې نیولې نه راینده کې څنګه نه
سره د دې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولای نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سوار کوي ستر مشکل مې سړک دی به تور دی کاروبار نشته
بلور ته ځای چارواکی مانی چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي ترڅو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله یې د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږدیز کال له نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس په بختیار ساحل ته ورشو چې د سپورت له میدانونو خبر کړي. ساحل صاحب د سپورت په میدانونو کې سره روان دي.
د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو ترمن د شل اورونو نړیوال جام اپیل شوی چې په دې نړیوال جام کې نن مهمه سیالي د وغه د هندستان او پاکستان ترمن تر سره کیږي. پاکستان لوبډلې د لوبې پچه ګټلې توپهنه اپیل کړي ده. تر دې د مدوی اویا منډې لري او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. اخوا بیا د سویلي افریقا په شل اوریز سیالیو کې نن پایلو به تر سره کیږي. په پلان کې وجه دا پایلو به پرون تر سره شوی وای خو د ورخت لامل نن ته ځنډېدلې او پریټوریا کپیټل د دې لوبې پچه ګټلې 115 منډې کړې دي چې په ځواب کې تر دې دمه د سنرایزر ایسترن کیپ لوبډله 50 منډې لري او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. او همدارنګه د دوبۍ په نړیوال لیګ سیالیو کې هم نن ورسته یا پایلو به ده. دغه لیک کې یوازې د دې لیک د پایلو بل لپاره ډیزرت وایپرز او ګالف جاینټس لوبډلې وتلې دي چې ګالف جاینټس لوبډله به تاسو ګټلې دوی توپ اچونه غوړه کړې ده. په ګالف جاینټس لوبډله کې د افغانستان له خوا نه یوازې یو لوبغاړی قیس احمد لوب کوي. او د فوټبال په سیالیو کې 13 شپه د ریال ماډرید لوبډلې وکړې شو چې د 15 ځل لپاره د کلبونو د نړیوال جام سیالي وګټي. دوی په پایلو به کې الهلال لوبډلې ته 15 د 3 پر وړاندې ماتې ورکړه.
ډیر مننه کور ودان سلامت او سيقدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه وس څلور وش ساعت اوریدې شي شپه ورځ له ازادي رادیو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور وش ساعت اوریدلای شي. دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پا منزنی چپا دولس شپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یوشت او پینزوش مترو. ازادی رادیو شپا ورز لطاسو سرخ.